نور هیڅ مازان سره لا خوانه نه وړو، ځکه چې ژوند ثقیل مونږ پرې نه خلوستلو دې ته پاتې نه شو چې مونږ هلته خپل ژوند جوړ کړو. سختي وه، ځانو خپل تسلیم کړو دولت ته چې یاره مونږ بیرته دغه ځان چې میلیونونه ډالر هم راکوي مونږ خپل وطن ته بوځي. دغه زموږ نه دي پکار، خو زموږ هغه آرامه ژوند پکار ده چې مونږ دلته ګورو په یو آرامه فضا کې مونږ ژوند وکړو. نو مونږ ډېر څه له لاسه ورکړو، د عقل مونږ سره انډیوالانو مونږ خپل ملګري را سره وو چې هغوی کورونه ګرو کړي وو، کورونه ځمکې خرڅ کړې وې، موټرې خرڅ کړې وې، هغوی تللي وو خارج ته، خو هغه بیرته چې راغله خالي لاس راغله. هغه ضربه چې دوی ولیده د خپل وظیفې ضربه خو یو چې ماته ولیده چې خپل وظیفه مې پرېښودله، پاتې شوارم دا ضربه مې یو ولیده، اقتصادي بحران سره مخ شو. دا بله دلته چې کور باندې فامیل باندې سختیانې تېرې شوې، هغه چې دوی څو هغه ما وی وړه سختیانې چې دوی تېر شوې، دا درېیمه ضربه وه. او بس تاسو مشکلات ډېر زیات وو، نو موږ مجبور وو چې بېرته خپل وطن ته راشو. موږ خپله دا پرېکړه وکړه، ځان سره دا فکر وو چې یاره موږ باید خپل وطن ته لاړ شو او آرامه ژوند شروع کړو، او په دې کې هم خیر وو.
په بهرنیو هېوادونو کې څومره وخت پاتې شو هلته، او هغه وخت چې هلته وایي له څه وضعیت سره مخ وي؟
زه په درې میاشتې او څو شپې وچ په بهرني هېواد کې پاتې شوم، په اروپا کې. او هغه سن چې ما وکتل هلته داسې یو ژوند ده چې که درته وایم چې دلته په حیوان باندې تیریږي هم، د حیوان ژوند هم د انسان له ژوند نه بهتر وي. یخ، بهراني حالتونه، خوراک کمبوتي چې خوراک غذایي مواد نه پیدا کیږي هلته انسان ته، د پولیسو له خوا نه ګواښ، د خلکو له خوا نه، د قاچاقبر له خوا نه، په لار کې خرڅېدل، وهل، ډبول، داسې ځوانانو چې هغه په لار کې خرڅ کړل چې فامیل ته زنګ وایي پیسې ته وغواړي، پیسې چې هغوی بلکې یو روپۍ انسان نه درلودله. هلته داسې یو ژوند مونږ تېرېده چې که زه ورته وایم چې پخپله ما پخپله وکتل، نو هغه ژوند دلته په حیوان نه تېرېږي. ډېر ثقیل، اوبه نشته، د خوړو لپاره څه نه وو میلاویدل، او بس دې ته مونږ مجبور شو یاره چې دې ژوند نه انسان د چا لکان وو چې هلته خپله د مرګ سوال کوو چې یاره زه دا ژوند زما نه ده پکار. مولډ شم خدای سختی نه څه کډیر سختی و، نو یو سچ خوراک ونه کې یو سچ بونس پینا بڅنګ ژوند وی، یو سچ کپلې بدلې نه کې یو سچ ونه لامبي، یو سچ وبنه وینا بڅنګ ژوند وی. هغه ژوند چرته په میاستو میاستو الکانو په میاستو میاستو غوته وبنه چې هغه ته په وبنه سارو مینځي.
مشال سی په آیا کلم دا انګیزه په ذهن کې پیدا شوی چې هیواد پری دی او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي؟
لله الحمد، ترسو زه کېدای شي زه به یوازې نه ځوان او سم افغانستان کې چې ترسو دغه سم مفکوره ماته نه ده پیدا شوې چې زه خپل وطن پرې د ما ارس د امنیت لري کنه لري، که اقتصادي ستونزې دي، که ټولنیز ستونزې دي، که سیاسي ستونزې دي، هر څه چې دی موږ هیواد دی، موږ باید دلته تم شو. او تر څو دغه سي مفکوره راته نه ده پیدا شوې چې زه بهر تلار شوم، ځکه چې کوم شخصیت زه ټولو ته احترام لرم، دلته موږ او تاسو یو بل باندې یو دغه متقابل احترام خو دلته شتون لري. په خوشنۍ سره باید ووایو چې یو ته د ځوانان چې ما ملګری ول چې بهر ته تللي، اول خو ما هڅه کړې چې د هغوی مخه ونیسم چې تاسو بهر ته مځئ، ځکه چې اقتصادي ستونزو سره تاسو مخ کیږئ، رواني ستونزو سره مخ کیږئ. اوس همدا اوس چې زه تاسو سره خبره کوم، د یو ځوان مخه مې نیوه چې هغه بهر ته لاړ نشي، خو قاچاقبرو دغه مفکوره واړول او هغه حرکت وکړ. اوس ترکیه کې دی، ترکیه کې زندان کې پروت دی. ما سره یو دوه شپې مخکې اړیکه ونیو، وایي زه خو دلته زندان کې مال 100 روپۍ دي تر څو مصرف کړي، وایي 5000 ډالره مې تر څو مصرف کړی ده، اما تر څو 5000 ډالره مصرف کړی چې آزاد افغانستان پرېږدي او هلته لاړ شي ترکیه کې ځان بندي کې زنداني کې. نو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې دغه وطن موږ او تاسو ته اړتیا لري، موږ چې دغه ځای نه لاړ شو نو دا وطن چاته پرېږدو؟ د دې وطن اصلي وارثان موږ یو، لکه څنګه چې هلالي صاحب اشاره وکړه، هغه عظیمه کتله په افغانستان کې همدغه ځوانان دي، او ځوانان چې د افغانستان پرېدي او بهر ته ځي، نو دغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي دغه وضعیت څوک دغلته تغییرولی شي، څوک پکې سمون راوړلی شي؟ دا موږ دنده ده، باید موږ دلته تم شو، د بې عدالتۍ په مقابل کې باید خپل مبارزه وکړو، خپل مدني حرکتونه وکړو، تر څو هغه اهداف چې موږ ورته ټاکلي هغه موخ ته موږ ځان ورسو.
ډېر زیاتمنه. الهلی صاحب، تر ډېره نیوکې پر حکومت دي، ډېری ځوانان کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي دلیل راوړي چې حکومت ورته کار نه دی کړی، حکومت ورته د امنیت زمینه نه ده برابر کړې، حکومت ورته کاري فرصتونه نه دي برابر کړې. ځوان ته څه پکار ده چې د حکومت لپاره یې وکړي؟
داسې خبره ده چې
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان په اوسنی ایسای کې 27% ځوانان تشکیلي، لکه څنګه چې زه یو ځوان یم د ځوانانو معینیت کې کار کوم، واقعیت ډېرې ناخوالې په هیواد کې شته. موږ باید د دوی سترګې پټې نه کړو، خو ځوان باید ازمو اراده د لاس ورنه کړي. موږ باید خپل د هیواد پخوانی بګرام ته وګورو چې موږ په کوم حالات کې یو. په هیواد کې چې څلور لسیزې جنگ تیر سي، آیا د ځوانانو توقعات باید اروپا، امریکا او یا د زموږ ګاونډي هیوادو پاکستان او ایران پر کم وي کیا؟ موږ باید څه وګورو؟ ځوان باید دې ته زیر شي چې موږ په څه حالات کې یو. آیا موږ د هغه پیلي وضعیت چې یو دغه څه وتلي، آیا زموږ په هیواد کې د امنیتي ستونزې نشته؟ زموږ په هیواد کې که چیرې امنیتي ستونزې نه وای، موږ په هیواد کې به ګډ شمیر فابریکې وای. ځوانان که څنګه موږ د هیواد اکثره ځوانان په د علم په کاڼه نه دي سنبال، خو کم تعداد چې دي هغه هم د هیواد څخه ناخواله دي. خو د هیواد د ناخوالیو سر ټکی هغه دي به هر هیواد وته، خو د ځوان لپاره دا ازمو اراده نه ده. ولې دا موږ باید دې ته دغه کوچ ځوان هیڅ وخت نه دی چې د ځوان د هر پرد افغان چې دي موږ په هغه باندې ډیر خپه کیږو. د ځوان پیس ولې دا د هیواد یو مانوي شتمني ده. ځوانان نه باید خپل هیواد ترکي. که موږ وایو د سیاسي، فرهنګي، اقتصادي د هر اړخه څخه په هیواد کې دا یو ډیر منفي اغیزه کوي د ځوان تک. نه باید چې ځوان خپل عزم اراده د لاسه ورکي او بل هیواد ته خوشاله سي. مخکې عرب صاحب کیسه وکړه، وخت چې موږ د انساني کرامت پر برابر یو ځوان ته احترام نه کیږي او که بیا وسي او هغه هم د خپل هیواد پال کني، دی په دې حالاتو کې ولاړ سي او برته د دوستونو سره مخامخ خپل د هیواد برته راتګ هیله کوي. نو موږ د ځوانانو معینیت کې موږ همیشه څونې مخکې موږ د مهاجرینو کم ته تللي وو. موږ ځوانان ته هغه کسان چې کډوال سوي وو غوتم ګل ورې. دا په دې معنا نه چې ګل مور وي، دا معنی چې دا یو موږ ته ارج، موږ دې ته ارج قایل سو چې تاسو خپل د هیواد ته تللي برته هیواد ته رالی، ناخوالو له کبله تللي وای برته خپل هیواد ته رالی، دا ستاسو کور دی، همیشه راسئ. موږ تاسو ټولو د یو کورنۍ حیثیت لرو. ځوان نه باید خپل ملار د لاسه ورکړي چې زه په ستونزو ولاړم بهر هیوادو ته برته رالم، ماته څوک تحقارت په سترګو. په افغانستان کې موږ دې ته هیله من یو چې راتلونکي کې به بلکې دا وضعیت تر ډېر ښه شي. پیلي وضعیت کې به انکشافي پلانونه شته او راتلونکي کې به دا اوس راتلونکي کال ته 2000 پروژې تصویب شوي چې 2000 ځوانان په حرفوي بخشو کې بلکې کارونه وسي. موږ دا اوس د ځوانانو معینیت کې د پانتونو سره قرارداد کړی، د ځوانانو تخبیب په اړه د حرفوي کورسو سره مو کړی دی. ځوانانو ته په حل سیاسي مشارکت باندې پارلمان، حکومت د هغه شان دي چې په تدریجي مراحل کې به ځوانان خپل ارمانونه ته ورسي. خو موږ باید خپل هیواد په کتو سره خواهشات دومره جګ نه وي، ولی موږ د بده ناخوالو سره مخامخ یو، باید په دې حل قناعت وکړو.
یعنی هیواد لا هم ځوانانو ته اړتیا لري چې دغه هیواد باید هواد
ځوانان د هیواد د ملا د ستنې د حیثیت لري. په دې هیواد کې چې 27% ځوانان دي، ته پوهېږي چې ځوانان یو ډېر عظیمه قتله ده. باید د دې قتلې څخه استفاده وشي. په دې موږ تاسو کې ګورو په هیواد کې چې هر ناخواله په هر هیواد کې، اقتصادي که سیاسي بوران دی که هر بوران دی، دا ځوانان هم څه. موږ په وضعیت ته اوس وګورو که مخالف جناکي، که مخالفین دي، که زموږ تاسو افغانان دي چې جنګیږي، هغه دغه ځوان قوت دی. موږ نه باید ځوان ته په سپک سترګو وګورو. د هر ځوان تل د هیواد څخه یو ستر ځای بول.
مننه مشال صاحب، تاسو ته مطرح کوم، بل اخره ځوان ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
ځوان ته لکه چې ټولو دوستانو اشاره وکړه، اراده قائمه اراده پکار ده چې دلته تم شي افغانستان کې او ځان ته اهداف او موخې وټاکي او موخ ته ځان ورسوي، البته د مشروع او قانوني لارو نه.
زما پیغام ځوانانو ته هم ده چې اول خو دغه وکړي، خپل وطن کې خپل ځان سرمایه گذاری وکړي او همدلته پاتې شي. هغه مشکلات چې موږ په هغه هیواد کې ولیدل، نو ځوانانو ته هم دا دغه ده وړاندوینه ده چې تاسو دا مشکلات په ځان مه ګڼئ او په ځان مه ازموئ. موږ ازمایلی دي، تاسو په ځان مه ازموئ. او له دولت نه هم دا هیله ده چې کوم شعارونه چې تاسو ورکوئ هغه په عمل کې تطبیق کړي. نو ځوانانو ته به دا زمینه مساعد نه وي او انګیزه نه پیدا کړي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي او مشکلات په ځان وګڼي او بې ځایه مصرفونه په ځان وکړي چې نتیجه هم نه لري.
مننه میلمنو چې نن مو په خبرونه کې ګډون وکړه. سره د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، دا واز مونږ د نننۍ ونې د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله ننزی تاسو ته وړاندې کړه. تر راتلونکو خبرونه پورې مو په لاس پارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
شو داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.